دا مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبری خبرونه کړې کلی. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو لومبې د احمد شاه زمینه د دې وخت خبرونه وو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت بدلول لپاره د اکتوبر پر 9 د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. امریکا به راتلونکې اونۍ له پاکستاني وزیر اعظم سره په واشنگټن کې د پاکستان د اټمي وسلو د حفاظت په اړه پر اندېښنو بحث کوي. او ترکی پوځ د شام پولې ته نږدې د خپل هیواد په حدودو کې یوه نامعلومه الوتکه ویشتلې ده. اوس بشپړ خبرونه. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد روان میاشت پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخ ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت په فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سي. د غونډې مشر عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته وویل دوی به د احتجاج پر مهال له پاکستاني واکدارانو غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو له ولس سره دې توپیري چلند پای ته ورسول سي. هلته د قبایلي سیمو ځینې مشران وایي د هغو سیمو راتلونکي حیثیت په اړه دې له ولسه پوښتنه وکړل سي. په اسلام آباد کې د کچا آبادی د اوسېدونکو لپاره د مبارزه کوونکي ګوند عوامي ورکرز پارټي مشران وایي چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د اسلام آباد پولیسو او انتظامیه ته د کچا آبادیو په ضد د ګام نه اخیستلو پر امر سربیره د کچا آبادیو بېوزله ولس تنګول کیږي. د دې ګوند یو مشر ډاکټر عاصم سجاد اختر نن تر هغه وروسته مشال راډیو ته دا څرګندونې وکړې کله چې پرون پولیسو په آیټن سیمه کې پر کچا آبادی چاپا ووهل او ځینې کسان یې ونیول. نوموړي زیاتوي
سپریم کورٹ نے نوٹس لیا سارے کام کا گم نوٹس اغستے اور چترسو ددی کیس فیصلے نے وشوی طرح بحث گم نہ پورتہ کی گی خوبیا ہم دو دریو کچا آبادیوں کی دا سرکار خلق او پولیس راضی دیوالو نو قرضوی دا خلق دوبو کنیکشن ختم وی او تر دی چپ یو آبادی باندھی خود چاپا و حل شوی او خلق نیول شوی او دا ہر صدا عدالت دا فیصلے پر ضد دی.
تیر ورځ هم د کچا آبادی د اوسېدونکو عوامي ورکرز پارټي او د اسلام آباد د مدني ټولنو لخوا یوه احتجاجي مظاهره شوې وه. بلخوا پولیس وایي چې دوی د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د 9800 امریکایي سرتیرو پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه ستایلې ده. پر ماښام په خپل وینا کې اوباما وویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړ توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي، نو ځکه د 2018 کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 15,500 سرتیری ساتي. اوباما ټینګار وکړ چې د دوی سرتیری به یوازې د افغان ځواکونو روزنې او د ترهګرۍ ضد عملیاتو دنده پر مخ وړي. هلته په برسلز کې د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ وویل په راتلونکو اونیو کې به اتحادي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت مستقبل په اړه هم مهمې پرېکړې وکړي. امریکایي ولسمشر پر داسې مهال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مده غځولې چې 4 مخکې وسلوالو پر کندوز ښار د حملې پر مهال ځینې مهمې ودانۍ ونیولې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي له افغانستان د بهرنیو او امریکایي ځواکونو وتل یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې وسلوالې خواوې له افغان حکومت سره سوله وکړي. دا خبره نوموړي پر ماښام په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپل سرتیرو پاتې کېدو د مودې د غځولو پر مهال وکړه.
By now it should be clear to the Taliban and all who oppose
دا وای تر اوسه باید طالبان او د افغانستان سولې ټولو مخالفانو ته دا سپینه شوی وی چې له هغه هیواد به امریکایي او بهرنی پوځیان یوازې په هغه صورت وزي چې په جګړه کې ښکېل خواوې له کابل سره تلپاتې سیاسي جوړجاړي ته ورسي. همدارز د طالبان او نورو ترهګرو پټنځایونه باید ختم کړل شي.
اوباما زیاته کړې چې راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال به پر هغه ټینګار وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. سپین ماڼۍ پرون ویلي چې امریکا به راتلونکې اونۍ له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره په واشنگټن کې د پاکستان د اټمي وسلو د حفاظت په اړه پر اندېښنو بحث کوي. د ولسمشر اوباما انتظامي اندېښنه څرګندوي چې کېدای سي پاکستان د وړو تکتیکي اټمي وسلو د جوړولو په درشل کې وي چې د وسلوالو لاسته به د دې د لوېدلو مخنیوی ګران کار وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون یو راپور کې ویلي چې امریکا پاکستان د داسې توغندیو له ځای پر ځای کولو هم راګرځول غواړي چې تر خپل لوی حریف هند آخوا ته هم رسېدلی سي. په همدې خاطر د امریکا او پاکستان ترمنځ د یو تړون امکان دی چې د اټومي وسلو د محدودېدو په بدل کې پر پاکستان اټومي ټکنالوژي ته د لاسرسي لپاره بندیزونه نرم کړل سي. خو د سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست د پاکستان د اټومي پروګرام د محدودېدو د تړون امکان په داسې حال کې رد کړ چې د ایران د اټومي فعالیتونو د کنټرول لپاره د اوباما انتظامیه پر تړون وار له مخه بحثونه روان دي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. پاکستان او روس له کراچي تر لاهور د مایع ګیس نل لیکي غزولو تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان د تیلو او ګیس وزارت بیان وایي د ایل این جی یا مایع ګیس د دې پروژې تړون نن په اسلام آباد کې د تیل وزیر شاهد خاقان عباسي او د روس د انرژي وزیر الکساندر نوواک لاسلیک کړ. بیان وایي پر دې 1200 کیلومتر اوږد پایپلاین به 2 ارب امریکایي ډالر لګښت راځي چې روس به په غاړه اخلي. دا نل لیکه به تر 2018 میلادي کال پورې جوړ کړل سي. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي چې ماسکو په شام او نورو سیمو کې د اسلامي سختدریزي او ترهګري د مخنیوي لپاره د پراخ بنسټ ائتلاف په جوړولو کې پرمختګ کړی دی. نوموړي نن د قزاقستان په بورابي ښار کې بې خبري غونډې ته وویل چې روس له سعودي عرب، متحده عرب امارات، اردن او اسرائیل سره اړیکې نیولي څو د ترهګري پر مخنیوي بحث ورسره وکړي. نوموړي په ټولو هیوادونو غږ وکړي چې د بغداد معلوماتي مرکز په کار کې ځانونه ورګډ کړي چې د روس، شام، عراق او ایران لخوا جوړ شوی دی. د ترکیه پوز وای د شامپول تنجدې د خپل هیواد په حدود کې و نامعلوم الوتکه وشتلې ده. پوز نن په لیکلي بیان کې ویلي چې دغه نامعلوم الوتکه د دوی درو خبرداري ته هیڅ جواب ورنکړ چې بیا ورسته د دې هیواد د پوزي اصولونو سره سم وشتل سول. یو ناپیژند سوي ترکیه پوزي چارواکي ریټرز خبري اژانس ویلي چې دا یو درون الوتکه و. د ناتو ائتلاف غړي هیواد ترکیه په وار وار دا شکایت کړي چې په شام کې بمباري کوونکي روسي الوتکه دوی د فضايي حدود سرغړونه کوي. د ترکیه د واکمن ګوند یو ویان د اکتوبر پر 1 ویلي چې انقره د ترکیه په فضايي حدود کې د روسي الوتکو نه نوتنه یو ګواښ ګڼي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د زیمبابوې په بولاوایو ښار کې یو ورځنی لوبه روانه ده. افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او په 15 اوور کې ټول لوبغاړي د 122 منډو په جوړولو وسوځیدل. په ځواب کې زیمبابوې خپل بیټنګ پیل کړی او تر دې دمه په 14 اوورونو کې د یو لوبغاړي په سوځیدو 9 اویا منډې جوړې کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. استاد پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپے او 1.3 پیسې خرڅل کیږي او په 1.3 روپے او 1.2 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپے او 1.2 پیسې او په 1.75 روپے او 1.3 پیسې. یو یورو په 1.09 روپے او 1.5 پیسې او په 1.09 روپے او 1.5 پیسې. یو ریال په 20 روپے او 1.5 پیسې خرڅل کیږي او په 20 روپے او 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپے او 1.5 پیسې او په 28 روپے او 1.5 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے او 2.5 پیسې او په 1 روپے او 3.5 پیسې او په یو پاکستانی روپے 202 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 203 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ په پیښور او بنو کې موسم اوچوي او کوئټه کې به خال خال وریځي وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 18، بنو کې 10 او 19 او په کوئټه کې 20 او 43 وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مورید اوریدونکو په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د غراپورونه هم اوریدئ. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد روان میاشتې په 9 نیټه د پارلیمان مخې ته د احتجاج پریکړه کړې ده.
موږ به د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته دا خواهش کوو چې سبا نور د فاټا خلک تاسو د ځناورو په کتار کې ما چوي.
پېښور کې د یو سکول د چتر پرېوتو له کبله 9 ماشومان زخمیان شوي دي. او اسلام آباد کې د کچا باندې اوسیدونکو پښتانه وایي پولیس زوروي او ترهګري بولي.
ویډیو والا مخ کې چې پولیس والا له موږ راتل بدماشي کوله هغه تم کچا باندې والے دهشتګرد.
د سیمون لینا نور هم یو شمیر راپورنو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سروس. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد اعلان کړی چې د روانې میاشتې پر 9 نیټه به په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د سیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره احتجاجي ناسته کوي. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشران وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي. په دغه اړه د غلام غوث راپور.
دغه پریکړه تیر مازیګر په پیښور کې د قبایلی سیمو د مشر سیاستوال او قانون پوه لطیف افریدی په مشرۍ د فاټا سیاسي اتحاد په یو غونډه کې شوې ده. نوموړي د دغه غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
دا فیصله وشوه چې دا په یو کم دیرشم تاریخ اسلام آباد ته مونږ کم از کم 4-5 زره خلک بوځو چې هلته احتجاج وکړو. پارلیمنٹ مخه ته مونږ خاموش احتجاج کوو او مونږ با پلتا د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته دا خواهش کوو چې سبا نور د فاټا خلتا سو د زناور په کتار کې ما چوي عدالتی نظام ورکی او دا په پښتونخوا کې شامل کی.
هم د اکتوبر په یو کم دیرشمه نیټه د پارلیمان مخې ته د قبایلو د مستقبل د آئینی حیثیت په لړ کې د احتجاج په اړه د باجوړ نه د پیپلز ګون سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وایي
یوه څنګه په دې باندې مجبور شو د سیمینارونو نه راوځو د دې بندو کمرو نه راوځو د دې پریس کانفرنس نه راوځو او برای را سړکونو ته راوځو او موږ په واضح خوله باندې آواز پورته کړو چې اخر موږ قبایلو کوم ګناه کړی ده چې د ټول ملک لپاره نه یو قانون دی. هغوی ته انساني حقوق حاصل دي، هغوی ته عدالتونو ته رسېدل حاصل دي، هغوی ته قانون سازۍ ته رسېدل حاصل دي. اخر موږ قبایلو کوم ګناه کړی ده چې دا زموږ لپاره نه ممنوع دي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو د مستقبل د عیني حیثیت لپاره هلې ځلې توندې شوې دي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو.
دا بلوچستان واکمن گوند نیشنل پارٹی استر سیکرٹر ڈاکٹر یاسین بلوچ ویلی دی د دوی د حکومت لرا تک سره په بلوچستان کې له بشری حقوقو څخه په سرغړونه کې کمواله راغلی دی. زیاتوي له بشری حقوقو څخه سرغړونه کې د وسلوالو لخوا کیږي او د حکومتي امنیتي ادارو لخوا د غندنې وړ دی. په دغه اړه باندې د خدیندور ناصر راپور اور.
د نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر ډاکټر یاسین بلوچ د جمعې په غرمه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د سیاست له صوبایي وزیر رحمت بلوچ سره ګډ په یو خبري غونډه کې وویل په بلوچستان صوبا کې د دوی او اتحادي ګوندونو د ګډ حکومت تر راتګ وروسته تر ډیره ځایه د بشري حقوقو په سرغړونه کې کمواله راغلی. یاسین بلوچ په دې خبري غونډه کې وویل د بشر حقوق ک د هر چا لخوا تر پښو لاندې کېږي، د دوی حکومت یې غندنه کوي.
جان تک اس ګورنمنت کا تعلق ہے اس دور میں
تر کومه ځایه چې روان حکومت خبره ده نو پکې د انساني حقوقو د ترپشو د لاندې کېدو پیښې بیخي کمې سوې دي او همدا دلته زموږ مخالفین هم مني. خو له دې سره سره د بشر پر حقوقو تیرې که د ریاستي ادارو لخوا کېږي او یا هم د وسلوالو لخوا، نشتل ګوندې په سختو ټکو کې غندنه او مخالفت کوي. ډاکټر یاسین بلوچ په دې خبري غونډه کې ادعا وکړه د بلوچو بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا د دوی کارکونکي وژل کېږي او همدغه وسلوالو ډلې د دوی پر کورونو ورخېږي. د ډاکټر یاسین مخې ته مو د بیلتون غوښتونکو ډلو همدا ادعا کښې شوده چې هغه وسلوال بیا پر حکومتي امنیتي ادارو ورته تور پورې کوي او وایي کله چې دوی پر امنیتي ادارو برید وکړي ادارې یې بیا غچ له عام او بېګناه ولس څخه اخلي. یاسین بلوچ یې په ځواب کې داسې وویل
وہاں پر کیوں عام لوگوں کو اور لوگوں کا سہارا لیتے ہیں؟
ہمدا وسلوال ڈلے چیکل پر امنیتی ځواکونو برید کوي نو ولې د بیګنا اولس تر شا د پټېدو هڅه کوي. هغوی باید په عام اولس کې پټ نسی او هغوی باید همدا طریقه پریږدي او په عام اولس کې د پټېدو هڅه ونه کړي.
یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے.
د نیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر ډاکټر یاسین بلوچ په دې خبري غونډه کې زیاته کړه لکه رئیس چې دوی په حکومت کې راغلي بیلتون غشتونکو وسلوال کارکونکو وجنی خود د په خبره دوی به هیڅوک هم د ټوپک پر زور له جمهوریت لارې پر شا نه کړی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
او سرزو پیښور ته چرته چې نن د باړه روډ سره نږدې د یو شخصي سکول د چت را پرېوتو له کبله اووه ماشومان جوبل شوي دي. د جوبلو ماشومانو عمرونه د 15 تر 9 کالو پورې دي او دوی لیډریډنګ روختون ته د درملنې لپاره وړل شوی دی. په دغه اړه باندې معلومات راکوي شبیر احمد جان.
پیښور سره نږدې باړه روډ باندې سربند پولیس سټیشن په حدودو کې نن سهار خو 6 بجې د یو نجی سکول اقرا روضة القرآن چې پکې د عصري زده کړو سره سره دینی علم هم ښودل کیږي د ماشومانو د کلاس چتر پرېوته چې پکې د ریسکیو یا امدادي ادارې 1122 تر مخه وو ماشومان جوړ شوي دي. ریسکیو 1122 د خیبر پښتونخوا یو چارواکي مشال لیړو ته ویل چې د کوټې چت کچو نو ځکه ځاني زیان پکې ډېر نه دی شوی. هم بدغه سکول کې سبق وینکو د یو ماشوم پلار غلام حسین مشال لیډو ته وایي چې د سکولونو مالکانو او د تعلیم محکمې د چارواکو داسې موارده چې د سکول شروع کېدو نه وړاندې د ماشومانو لپاره محفوظ ودانه یقیني کړي.
ما یو بچی او په دې کې سکول کې مې داخل کړ. دا د حکومت غفلت کې دي چې یا د بورډ چیرمن کې دي چې دی په دې دومره لوی سطح باندې دی دا سکول رجستریشن کوي دی ما ته ور دی ولې دا غنه کې چې راشي واغځي وګوري چې دا د دې ځای قابلیت دی کنه نو په پاغي باندې یقین ساتي. د دې غفلت غنو چې دی دا سکول داسې اخستو په کار چې دا دی دا کړي وي د دې تعمیر هلي راوستي وي دا کړي او بس دې کې اوسه ویلې.
ولی هم په دغه سکول کې سبق خودون کې استاد محمد بلال وایي چې دغه کوټه کې ماشومان نه وو بلکې دا یو ګودام وو خو دا غي چت کچو او چکل را پریوتو نو ماشومان نویره په منډه د بر چت نه کوزیدل نو په دغه منډه ترلو کې ماشومان جوبل شو.
دلته کې مونږ سبق خېلو دغه دوران کې دا چت را پریوتو د دې وجنې ماشومان او یریده او بهر منډه دارس کې والا وي مونږ دلته ماشومان وي ست دروغ وي راشي تاسو ګوري لکه دلته نه ماشومان وو او نه پاکستان دي دا مونږ ستور غونټه استعمالوږي.
خو د سربند پولیسو غیر محفوظ او کچو ودانې کې ماشومان کینول پوجا د سکول مالکانو نه پلټنه هم شروع کړې دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال لیډیو ووري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په کچا بادو کې اوسیدونکو پښتانه وایي چې د پولیسو لخوا ور سره ډیر زور زیاتی کیږي او تیر ورځ شاوخوا 1400 کسانو پولیسو د دوی په کورونو باندې چاپی وهلې دي. دوی د خوبونو نه راوچت کړي دي او بیا تھانې ته بوتلي دي. بلخوا د عوامي ورکر پارټۍ غړي وایي چې سی ډي او پولیسو د سپریم کورټ د فیصلې پر ضد ګامونه پورته کړي دي. په دغه اړه باندې محمد عمران نور تفصیل راکوي.
د اسلام آباد د I-10/1 کچا باد یو اوسیدونکي احمد علی شاه مشال ریډیو ته ویل چې تیر ورځ د اسلام آباد پولیسو سحر وختي د اغوی په کور چاپه وهله او بغیر د سپوختنی اغوی تانې ته بوتلل. وایي چې دا تنگول زګه کوي چې مونږ په کچا باد کې اوسېګو.
3-4 بجې ټیم رالو نه دروازه ټګوال نه आवाज کول یو دم دم نه ودل او چې د ګلو ویول لو کنه مونږه سچو ته پېښلو نه وای شي راځي ګاډ والا کو دې اندر کړو او پرچا دیو کې چیز کا پرچا دیو جی اوار ګردی کا ما مونږ ورته ویلې چې اوار ګردی مونږ
مبارزہ کون کی گند عوامی ورکرز پارٹی صوبائی مشر ڈاکٹر آسم سجاد اختر وائی چی سپریم کورٹ لخوا د اسلام آباد انتظامیہ او پولیس د دے پابند کړی شوی چې د کیس د فیصلے پورے بدوی د کچا آباد اوسیدونکو ته هیڅ نوائی. خو بیا هم دغه بیوسه خلق وخت په وخت تنگولې شي.
سپریم کورٹ نے نوٹس لیا سارے کام کا.
سپریم کورٹ ته د هر یو غم نوٹس اغسته او چې تر سو د دې کیس فیصله نه وشوي تر هغه به هیڅ غم نه پورته کیږي. خو بیا هم دوه دریو کچا آبادیو کې د سرکار خلق او پولیس راځي. دیوالونو غرزوي د خلکو د اوبو کنیکشن ختموي او تر دې چې په یو آبادی باندې خو چاپه وهل شوی او خلک نیول شوی او دا هر څه د عدالت د فیصله پر ضد دي. باید جج صاحبان د دې نوٹس واخلي.
عدالت اسی کو کہا جاتا ہے جج
صاحبان بھی نوٹس لیں. 13 ورځ هم د کچا باد د اوسیدونکو عوامی ورکرز پارٹی او د اسلام آباد د مدنی ټولنو لخوا یو احتجاجی مظاهره شوی و چې پکې دا غوښتنه شوی و چې سپریم کورٹ دی د سی ڈی اے او اسلام آباد پولیس لخوا د کچا باد د اوسیدونکو د نیولو او تنگولو نوٹس واخلي ځکه چې دا د سپریم کورٹ د فیصلې پر ضد ګام دی. محمد عمران مشال ریڈیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
پاکستان او روسیا ولوز نامه لاسلیک کړی چې تر مخه به د کراچۍ نه تر لاهور ال ان جی پایپ لاین غوړول شي. په منصوبه دواره به ډالر لګښت راځي او دا به 2018 کال کې سر ته رسي. د دغه منصوبه په اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکړي.
د تیل او ګیس وزارت د ویان په وینا د جمعې پورې سهار اسلام آباد کې د ال ان جی منصوبې دپاره په نار ساؤت ګیس پایپ لاین لوزنامه لاسلیک شو. د پاکستان لخوا د تیل او ګیس وفاقي وزیر شاهد حکان عباسی او د روس لخوا د توانای وزیر الیگزینډر نووک لوزنامه لاسلیک کړه. د لوزنامې تر مخه به د کراچۍ نه لاهور پورې 1100 کیلومتره اوږد پایپ لاین غځولی شي. په دغه منصوبه به 2 ارب ډالر لګښت راځي، کم چې به د روس حکومت برداشت کوي او دا به 2018 کال دسمبر میاش کې سرترسي. موجوده حالاتو کې پاکستان ته د لیکوئډ ګیس یا ال ان جی څومره ضرورت دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سی ان جی ایسوسیشن مشر او د ګیس په چارو نظر لرونکي غیاس پراچا وي،
یہ ملک کی اہم ضرورت ہے، اس وقت ساری دنیا میں
دا د ملک اهم ضرورت دی. دا وخت ټول نړۍ کې په ال ان جی پاور پلانټ او ترانسپورټ کار روان دی. موجوده وخت کې ال ان جی یو خو ډیر ارزانه ده او بل د دې په ماحول بد اثر نه پریوزي. بیا په دې سر په برامداتو کې هم اضافه وشي او تر ټولو لوی خبر دا ده چې دې سره به روزګار ډېر موقع پیدا شي،
لوگوں کو کافی روزگار ملے گا.
همداراز د تیل او ګیس د چارو یو بل کارپو او د پټرولیم کمپنی هیسکول چیئرمین ممتاز حسن خان وی د ال ان جی د اهمیت نه انکار نشته، خو حکومت له پکار دا چې اول د صنعتونو ضرورت پوره کړي. دی وایي
سب سے زیادہ تو ہم کو پاور جنریشن کے لیے چاہیے.
موږ ته تر ټولو زیات د بجلی پیداوار د پاره پکار ده، ځکه چې زموږ ملک کې د بجلی کمی ده. خو دې سره سره به حکومت له خپل پالیسی هم بدلول وی، لکه دوی چې صنعتونو ته ګیس نه ورکوي او کورونو ته یې ورکوي، نو دا الټا سیستم روان دی. دوی سیزونه ضروری دي، باید چې حکومت یو خو د ال ان جی زیاته برخه د بجلی پیداوار ته ورکړي او بل د ګیس ورکولو په پالیسی نظر ثانی وکړي. چې کومې څنګ ته زیات ګیس پکار دی، نو زه ویم چې دا به د ملک لپاره ډیره خوي،
وو ملک کې لیه زیاده بهتر رہے گا.
د ذکر دا چې روان کال مارچ میاش کې د پاکستان او قطر ترمنځ د ال ان جی راغښتو لوزنامه شوی و او د غلړ کې به کراچۍ کې یو ټرمینل جوړول شي. د ګیس پایپ لاین د لپاره وړاندې ورځو کې وزیر اعظم نواز شریف د روس خار اوفا کې د روس صدر سره خبرې کړې وې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروې
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
د پیښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د وزیر اعلی پرویز خټک هغه حکم پر ضد مظاهرې شوې دي چې په کې هغه په بلدیتي ادارو کې د نوو کسانو د ټاکنې امتحان د بیا اغستو ویلې دي. په مظاهره کوونکو کې یو شمیر کسانو تیر ورځ مشالې ډو ته ویلي دي او په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي شوي دي، نو ځکه باید ورته د کلیو د شوراګانو د سکترانو دندې ورکړل شي او د دوی نه بیا امتحان نه اخیستل کیږي. په دغه اړه باندې غلام غوث نور تفصیل راکوي.
څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بلدیاتي ادارو یا مقامی حکومتونو کې د نوي ټاکل شوي 650 ویلج کونسل سکترانو د برتۍ عمل ابس ګرځولې وو او بیا د سره یې د ویلج کونسلو د سکترانو د برتۍ کولو امر ورکړی وو. خو د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې 13 ورځ دغه نوي برتۍ کړې شوي کسانو د پښتونخوا د وزیر اعلی د دغه امر په ضد مظاهرې ترسره
زمانو مرشاد دے دا مردان سره تعلق ساتم رول مردان نا مونگا ویلیج کونسل سیکرٹری یا نائبرہڈ سیکرٹری دا پارے اپلائی کرے وا دلتا این ٹی ایس ٹیسٹ شو داغی بیا ریزلٹ رالو آگ ریزلٹ کے مونگ پا میرٹ باندے رالو اپر ویس خٹک سیب آگا کینسل کل
دے مظاہرہ کون کو مشال ریڈیو تا دا ہومو ایل چی دا ویلیج کونسل دا نوی برتی کرے شوی سکترانو پسر دا اتحادی حکومت دا تحریک انصاف او جماعت اسلامی ترمنز اختلافات رامنستا شوی دی.
اصغر خان دا مردان زمنګ دا انټرویو چې په کوم
لیس مانے کینسل شوی دا آغا پرویز خټک سے بیلو چے دا دا سوابدی دے نمبر ور کڑی شوی دی سوابدی دے نمبر چکم دی آغا صرف 8 نمبر دی آغا دے انٹرویو نمبر دی یا تا سو دا نمبر ختم کے یا چکم دی دا انٹرویو تا سو دوبارہ کے دوبارہ دا این ٹی ایس او دغه سو د اشتہار سے جواب نہ پیدا کیگی دا پی ٹی آئی او دا جماعت اسلامی پخپل دی کی چکم دی یو مخالفت شروع شوی دی
خود بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت اللہ چے دا جماعت اسلامی سره تعلق لري تیر ماخام مشال ریډیو ته وی چې د بلدیاتو په محکمه کې دغه برتۍ د قانون مطابق شوې دي او هغه د لړکی د وزیر اعلی هوس سره هیڅ اختلافات نه لري
زمایي اختلافات نشته وزیر اعلی مخ کې د اقدامو کې ډیپټی کمشنر د کمیټې چیرمن جوړ کو پرې باندې څه اعتراض وکونه کو چې ما ویل زما سره راوټ پورته شو او دا اپوینټمنټ د ډیپټی کمشنر وکی کومه ریکروټمنټ شوی دی نه قانون مطابق شوی خو د کیسټ کوډ فالو شوی دی وزیر اعلی وایي چې نه دا انکلود دا لکه د دې وجه نه خلکو ته پرابلم زی
په دغه شپږ د سوا نوی برتکړی شوی ویلج کونسل سیکرټرانو کې زنو د وزیر اعلی د دغه امر په ضد په عدالتونو کې هم اپیلونه داخل کړی دي غلام غوس مشال ریو پیښور
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو مشران وایي په دا هیواد کې مذهبي ازادي د تنور کول کې یو داسې یو شمیر خطرو سره مخ دي. دا خبره بیګه په داسې محل مشالې جوړ کړې ده چې سور ز مخ کې د امریکا د بارنو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه په خپل کارنی راپور کې ویلي دي چې پاکستان کې اقلیتونه د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه باندې بوریوال کاکړ د ځنې اقلیتي مشرانو او کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور جوړ کړی.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه ریپورت کې د یو شمیر نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلک نیوکه شوې ده. په ریپورت کې راغلي چې د پاکستان حکومت پر مذهبي لږکیو د برید کوونکو په نیولو او سزا کولو کې پاتې راغلی دی. د ریپورت په لیکنه په پاکستان کې په ځانګړې توګه شیعه مسلمانان او د عیسائی مذهب پلویان په زیات شمیر په نښه شوی دي. که څه هم د پاکستانی حکومت غبرګون مخې ته نه دی راغلی خو په خپله په پاکستان کې میش د زیاتره مذهبي لږکیو استازي د مذهبي ازادۍ نه درلودلو پخلی کوي. د عیسایانو د حقونو لپاره کار کوونکی شیمون الفرید ګیل وایي د پاکستان له جوړېدو راهیسې په دې ملک کې له مذهبي لږکیو سره بې انصافي او ظلم روان دی. دی وایي
مګدان شو ویلې چې په پاکستان کې د ټولو مذهبونو منونکو ته برابر حقوق ورکړل شوی. د عیسوي مذهب پلویان په آزادانه ډول د خپل مذهب رسمونه نشي ادا کولای. هغوی په سکولونو کې د خپل عقیدې مطابق خپل تعلیم نشي ترلاسه کولای. په نړۍ کې د تیرو سلو یا 500 کلونو پرتلا د بشري حقوقو حالت ښه شوی دی خو دلته په پاکستان کې تر پرخوا لا پسې خراب شوی دی.
د ټول پاکستان د هندوانو د حقوقو د سازمان مشر هارون سرابدیال هم شیمون الفرید ګلتا ورته نظر لري. نموړي مشال راډیو ته ویل د نورو مذهبي لږکیو غوندې دوی هم په وار وار په ډیره بدردی په نشه سوي دي. د هارون سرابدیال په وینا پر دوی هم د بریدونو لړۍ د پاکستان له جوړېدو سره سمه پیل شوی وه.
موږ باندې خو اټیک هغه وخت شروع شوی دی چې څه وخت نه چې پاکستان شروع شوی دی. دلته یو هندو چې دی هغه دا کنسیډر کیږي چې هغه د مسلمانانو پاکستان او د اسلام دشمن دی. یو کمیونټي دی چې دا هغه علاج معالجه نه کیږي. یو کمیونټي چې دی هغه بے روزګار دی. نو نور دشه در دی چې تاسو څه ته وایي.
د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو مخکښ رضا وکیل هزاره وای که څه هم حالات په تیر یو کال کې د پخوا په پرتلې یو څه ښه شوی دی خو بیا هم هغه سن دی لکه څنګه چې پکارو. رضا وکیل هزاره وویل
دا چې دی زموږ د پاره یو ډیر د پریشانی باعث دی چې 2000 کسان مشتل شوی دی په قتل رسیدلی دی خالی شیګان هزارګان. نو په دا کې موږ ډیر خوشاله یو. حقیقت دی چې ازموش قاتلان تروس آزاد ګرځي. ازموش قاتلان نه دی نیول شوی. ازموش قاتلان ته سزا نه دی رسول شوی.
خو د سیکانو د حقونو لپاره کارکونکو سردار سورن سنگ بیا وایي چې د دوی د مذهب پلویان تر اوسه د پام وړ ستونزې نه لري. د وویل
مونکي دلته ډیر زیات سہولیات موجود دي او وست ریسنتلی زمونږ یو بل ګوردوارا چې دا په خبر کې تاریخ ګوردوارا دا ډیر زړه په دغه اوپننګ کې خپل جن خپل د مرد خپل د شادی بیا مختلف تقریبات رسومات اس قسمه دلته موږ سره مسله نشته دي.
که څه هم په پاکستان کې د میشت زیاتره مذهبي اقلیتونو ترڅنګ د بشري حقونو لپاره کار کوونکي هم تور لګوي چې د مذهب او فرقو پر اساس په پراخه کچه بې انصافي او ظلم کیږي، خو پاکستاني چارواکي دا نه مني او وایي چې ټولو ته برابر حقوق ورکړل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ درنګ شیبیله په پښتونخوا کې د مازیګر پنځه نیمې بجې کېدونکي دي. د احمد شاه زمین مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ورته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو او په نړیوالو چارو یو شمېر راپورونه درله هم لرو.
د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د روان میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړې دي. تېر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج مخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډ کړل سي. په اسلام آباد کې د کچا آبادي د اوسېدونکو لپاره د مبارزه کوونکي ګوند عوامي ورکرز پارټي مشران وایي چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د اسلام آباد پولیسو او انتظامیه ته د کچا آبادي په ضد د ګام نه اخیستلو پر امر سربیره د کچا آبادي بېواز د ولس تنګول کیږي. افغانستان اشرف غنی او د ناتو مشر ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د 9300 امریکایي سرتیرو پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه ستایلې ده. د امریکا ولسمشر ویلي له افغانستان د بهرنیو او امریکایي ځواکونو وتل یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې وسلوالې خواوي له افغان حکومت سره سوله وکړي. نوموړي زیاته کړې چې راتلونکې اونۍ په واشنګټن کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال به پر هغه ټینګار وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. سپین ماڼۍ ویلي چې امریکا به راتلونکې اونۍ له پاکستاني وزیر اعظم سره په واشنګټن کې د پاکستان د اټومي وسلو د حفاظت په اړه پر اندېښنو بحث کوي. پاکستان او روس له کراچۍ تر لاهور د مایع ګیس نلۍ کې غځولو تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان د تیلو او ګیس وزارت بیان وایي پر دې 1200 کیلومتر اوږد پایپ لاین به دواره به امریکایي ډالر لګښت راځي چې روس به په غاړه اخلي. دا نلۍ به تر 2018 کال پورې جوړه کړل شي. د ترکیه پوځ وایي د شام پولې ته نږدې د خپل هیواد په حدود کې یوه نامعلومه الوتکه ویشتلې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې ماسکو په شاو نور سیمو کې د اسلامي سخت دریځۍ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو پراخ بنسټ ایتلاف په جوړولو کې پرمختګ کړی دی. او زیمبابوې افغانستان ته په ورځني کرکټ لوبډله کې ماتې ورکړه. نن د زیمبابوې په بولاوایو ښار کې افغانستان وړې بیټنګ وکړ او په 15 اوور کې ټول لوبغاړي د 22 منډو په جوړولو وسوځیدل. په ځواب کې زیمبابوې د 2 لوبغاړو پور کولو په 23 اوور کې هدف ترلاسه کړی او 26 منډې جوړې.
مهم خبرونه باور د سردو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار سره ظهیر ځنې پاکستانی مطبوعات کتری دی او دا غینا مهمه برخه وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون خپل ادارې د ماشومانو جنکو په ودونو باندې لیکلي او وایي چې پاکستان ته اوس هم ډیر مزل پاتې دی چې نارینه او زنانو ته یو شان حقونه ورکړي او په خاص توګه زنانو او ماشومانو جنکو ته یو محفوظ ماحول ورکړي. ادارې وړاندې لیکي چې سخ کل مدني ټولنو او د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو جنکو د ودونو پر ضد نړیواله ورځ په ګډه سره ومانځله. چرته چې یو شمېر غونډو ته وینا کوونکو دا خبره وکړه چې کيو خوا ټول دنیا کې د جنکو په حق لډیر پرمختګ شوی دی، نو بلخو د هغه په نسبت پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو جنکو په کم عمر ودونو یا زبردستی ودونو په حق لا سکار نه دی شوی. ادارې زیاتوي چې دا وخت ضروری ده چې یو داسي پالیسی مخې ته راوستې شي چې په قانوني توګه سټګلارا وټاکل شي او زاړه روایتونه ختم شي او د ماشومانو جنکو په تعلیم توجه ورکړل شي. ادارې وایي چې د دې مسلې د حل هم دی چې زنانه او ماشومان نو تا داسې پروګرامونه ورکړی شي چې په دوی کې د تعلیم شوق او اهمیت پیدا شي او چې دا شان زموږ په ټولنه کې کم بد رسمونه او رواجونه دي چې د هغې بد اړخونه ورته هم په دغه پروګرامونو کې وښودل شي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې پنجاب کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو کارویانو لیکلي او وایي چې د ډېره غازی خان سره نږدې په تونسه ښار کې د حکمران ډلې مسلم لیگ نون د یو غړي امجد فاروق کوسه په دفتر شوې ځانوجونکې حمله کې ځینې خلک مړه او جوبل شو. نوموړی دې حمله کې زکه بچ پاتې شو چې هغه په دغه وخت سیاسي دفتر کې موجود نه و. درې مخ کې لیکي چې د دې نوړاندې هم ډیر غازی خان کې لوی دماکي شوې دي. دا رنګ د پنجاب نور خارونو او په خاص توګه د صوبایي وزیر داخله په حجره اٹک کې شوې حمله د پنجاب حکومت په پالیسو ګوتی راپورته کړي. هر څوک ویل کېږي چې اٹک د خیبر پختونخوا سره نږدې سیمه ده، نو امکان دی چې وسلوال د هغه ځای راغلي وو. خو وروسته پته ولګېده چې دغه خلک د اٹک او پنجاب د نورو سیمو وو. دریا اخیری کې لیکي چې پنجاب حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو له پکار دي چې خپل پالیسو کې بدلون راولي او پنجاب کې د هم دورانکارو خلکو په ضد کاروایانی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو چارو درځو ردوونکو، ډان ورسپانې په دا هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د نفوذ اور پر وړاندې د پاکستانی او امنیتي چارواکو د اقداماتو په اړه باندې راپور خپور کړی دی. بلخوا امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ د افغانستان په جنوبي ښارونو د افغان طالبانو د بریدونو پلان ته کتنه کړې ده. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې هارون بچا وړاندې کوي.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي په دې خبره کې اوس نور شک نه دی پاتې چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش پاکستان ته ورسېدلې ده. لیکنه کاږي د پاکستان په څیر هیواد کې چې وار د مخه بېلابېلې وسلوالې ډلې په کې فعاله دي، د داعش نفوذ به په هغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد جګړه نوره هم پیچلې کړي. خو د دغه خطر پر وړاندې د پاکستاني مقاماتو له عکس العمله داسې بریښي چې یا خو هغوی دغه ګواښ ډېر جدي نه ګڼي او یا بیا له پایلو یې ناخبره دي. په پاکستان کې د قانون عملی کولو ادارو چارواکو ته د دې خبرې ثابتول سخت تمام شوي چې ګنې اسلامي دولت وسلواله ډله چې په منځني ختیځ کې جګړه کوي په پاکستان کې لفال وسلوالو ډلو سره نیخ په نیغه تړاو نه لري. خو لیکنه وایي که د داعش او پاکستاني وسلوالو ډلو ترمنځ د نه تړون خبره ثابته هم شي، د زیات خطر خبره د یاد ډلې د فرقیز تاوتریخوالي هغه نظریه ده چې په پاکستان کې فعال وسلوالې شبکې یې ډېره په اسانۍ سره قبلولی او پر مخ وړلی شي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورسپانې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي وروسته له هغه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د کندوز له ښاره وایستل شول، هغوی پلان لري چې د نورو ولایتونو پر مرکزونو ورته بریدونه وکړي. افغان طالبان غواړي د هیواد په جنوب کې د کلات او غزنی پر ښارونو حملې وکړي. ورسپانې دا خبره د افغان چارواکو او د یادو ښارونو د اوسیدونکو له خولې کړې ده. د غزنی چې د غزنی ولایت مرکزی ښار دی او همدارس د کلات چې د زابل ولایت مرکز دی په شاوخوا سیمو کې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو نښتې شوې دي. دوه اونۍ وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ښار د نیولو په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونو او همدارس په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته ستره ضربه ورسېده. لیکنه زیاتوي د طالبانو دغه حمله وخوده چې افغان امنیتي ځواکونه هغه رنګ چې تمه کېده پیاوړي شوي نه دي، او دا چې د افغان طالبانو د ځپلو لپاره هغوی لا هم د امریکایي ځواکونو مرستې ته اړتیا لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ د امریکا ولسمشر باراک اوباما غ پریکړه ستایلې چې تر مخه به په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایا 9800 امریکایي سرتیری پاتې کیږي. په دغه اړه باندې د مشال د خبر د مرکزی څانګې د راپور مهمې برخې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د افغانانو په استازیتوب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې هرکلی کوي چې له افغانانو سره د دې هیواد د همکاریو په اړه یې کړي. په ځانګړې توګه چې په امنیتي برخه کې په ستراتیژیک تړون کې د درج شویو مسایلو پر بنسټ همکاري کوي. غنی وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم ځپل په افغانستان کې د امریکا د ماموریت تمدید اصلي هدف دی.
تمرکز امریکا د دوه بخشو
د امریکا تمرکز پر دوه مهمو برخو دی، یو په هنه تجهیز او د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د افغانستان له ځواکونو ملاتړ، دوهم د تروریزم د ختمولو لپاره همکاري. افغانستان او امریکا ګډې ګټې لري او په دې چارچوب کې سیمه ییز همکاري ته په کتو سره افغانستان د تروریزم پر ضد د غوره مرکز په توګه پیاوړی کیږي.
ضد تروریزم مورد تقویه قرار میگیره.
افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه په نظامی توګه توان لري او کولای شي په بشپړه توګه د خپل هیواد دفاع وکړي. وکړي. په بروکسل کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې پریکړې هرکلی وکړ او دا یې د افغانستان په ګټه وبلله. د ده په وینا ناتو به هم په راتلونکو اونیو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه موافقې ته رسیږي. زه د ولسمشر اوباما د اعلان هرکلی کوم چې امریکا به د خپلو سرتیرو اوسنی شمیر په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه پرېږدي او تر 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې د پام وړ حضور لري. دغه مهمه پریکړه ده او په افغانستان کې د ناتو او متحدو هیوادونو د حضور لپاره لار پرانیزي. په راتلونکو اونیو کې به ناتو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تر راتلونکو په اړه مهمې پریکړې کوي. اوس مهال 9800 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای دي چې په کابل، بګرام هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې حضور لري.
دا مشال ریډیو ده.
ایکسپریس ټریبیون رسپانډ لیکي باید چې د پاکستان د قومي او صوبایي سملو غړو امنیت زیات کړي شي، ځکه چې وسلوال د دوی له کمزوري خبر دي. په سیاسي مشرانو کېدونکو بریدونو کې زیاتره عام ولس فجل کیږي، نو د دواړو خواوو د خوندیتوب لپاره ضروري ده چې له یو بل سره د ملاقات موجوده روایتي طریقه کار بدل کړي شي. دغه ادارې غټې برخې اصرار علم مومن وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان د قومي اسمبلۍ پر یو بل غړي ځانمرګي برید اته کسان ووژل او 14 یې جوبل کړل. د اکتوبر په 14 د پنجاب صوبې د ډېرې غازی خان په تونسه تحصیل کې دغه برید د قومي اسمبلۍ د غړي سردار امجد فاروق خان پر دفتر ترسره شو. که څه هم د برید هدف امجد فاروق خان وو، خو د برید پر وخت نوموړی په خپل دفتر کې موجود نه وو، نو ځکه هغه خوندي پاتې شو، خو هلته کې موجود عام ولسي وګړي یې ووژل. دا پیښه پر داسې وخت شوې چې دوه میاشتې مخکې د پنجاب د کورنو چارو پخوانی وزیر شجاع خانزاده په خپله حجره کې په یو ځنمرګي برید کې ووژل شو. ښکاري داسې چې دغه ځنمرګي بریدګر ډېر په اسانه شجاع خانزاده ته رسائی کړې وه. حکومت په دې وروستیو کې ویلي وو چې په جنوبي پنجاب کې د سخت دریځو خلاف د ترګرۍ د مخنیوي کامی پلان په رڼا کې عملیات پیلوي، خو لا هم د دغه عملیاتو اثرات مخې ته نه دي راغلي او د تونسه په څیر پیښې مخې ته راځي. کومې وسله والې ډلې د دې برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې او دا هم نه ده معلومه چې دا قسمه بریدونه ځینو قوتونو ته څه ګټې رسولی شي، خو کېدای شي چې دغه برید په فرقیز یا نظریاتي اساس ترسره شوی وي. کچیرې دا برید د دې مقصد لپاره شوی وي چې عام ولس له خپلو سیاسي نمایندګانو لرې شي او ورسره رابطې ختمې کړي، نو بیا وسلوال په دغه کې ناکامه شوي دي، ځکه چې د شجاع خانزاده تر مرګ وروسته د هغه زوی جانګیر خانزاده په درون اکثریت سره په ضمني انتخاباتو کې کامیاب شو. په اداره کې راغلي دي ورته بریدونه د دې خبره کاسي کوي چې د ولسي استازو امنیت کمزور دی او باید چې ولسي مشران له خپلو خلکو سره د ملاقات طریقه کار هم بدل کړي. د کامی او صوبایي سملیو غړو دفترونه اکثر اخلاص پراته وي او امنیت یې کمزورې یا لسر نه وي، نو ځکه د وسلوالو لخوا ډېر په اسانه په نخه کېدای شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سعودي عربستان د بادشاه سلمان باره کې لیکي چې دغه ضعیف حالت او د ولیعهد او دغه د مرستیال ترمنځ د واک ویش په سر پیدا شوی جنجال او ناندرې رامخته کړي دي. لیکنه وایي پخوا به د سعودي عربستان د کورنو چارو او اختلافاتو په اړه چته پته نه لګېده او هر څه مبهم او پیچلی وو، خو اوس دا هر څه ښکاره شوي دي. د خبریال ډیوډ اګنیشیس دغه راپور مهمې برخې نجیب عامر وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خبریال ډیوډ اګنیشیس لیکي سعودي عرب د یو داخلي سیاسي طوفان په لوري روان دی. دغه سیاسي طوفان عمده لامل دا دی چې پاچا سلمان ضعیف شوی او دغه د ځایناستي د ټاکل کېدو لپاره د شاهي خاندان د غړو ترمنځ سازشونه روان دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د سعودي عرب داخلي چارې عموما د نورې نړۍ لپاره پټې او مبهمې وي، خو دا تازه ناندرې د معمول پر ضد ښکاره او جوتې دي. د ولی عهد شاهزاده محمد بن نایف او د هغه د مرستیال محمد بن سلمان ترمنځ د اختلافاتو خبرې اوس په ګرد عربي نړۍ کې کیږي. دغو اختلافاتو په تیر سپتمبر میاشت کې هغه مهال سر راښکاره کړو چې نهاویا کلن پاچا سلمان له واشنگتن څخه لیدنه وکړه او په دې سفر کې ورسره شاهزاده محمد بن سلمان چې د زوی هم دی ملګری و. د نوموړي عمر یوازې 13 کاله دی. د واشنگتن چارواکي د شاهزاده محمد بن سلمان لیدو ته لیواله وو، خو دا اندېښنه ورسره وه چې دا به د شاهزاده محمد بن نایف د واک د چیلنج کولو په معنا وي، څوک چې د القاعدې پر ضد په جنگ کې د امریکا باوري ملګری دی. د محمد بن سلمان پلویان غنی چې نو وړې ځوان دی او په سعودي پاچاهي کې یو شمیر هغه بدلونونه راوستي شي چې خلک ترې تمه لري. ځوان شاهزاده د اقتصادي تنوع د نچکاری یا د ادارو د خصوصي کولو او د متحده عرب اماراتو په سیر د سبون غښتون کړي. دا سی ویل کیږي چې نو وړې د امریکا د لوی شرکتونو سره د خپل اصلي پلانونو په اړه خبرې کړې دي. واشنگټن پوسټ د امریکا یو پخوانی چارواکي سره خبرې کړې چا چې د شاهزاده محمد بن سلمان سره تفصیلي ملاقات کړي او هغه وایي د شاهزاده دا تخیل ډیر اغیزناک دی. بل پلو په شاهزاده محمد بن سلمان نیوکه کوونکی بیا وایي چې هغه ډیر استراری او ناتجربه کار دی او نوموړي په یمن کې یو ناکامه او ګرانبیا جنگ پیل کړی دی. دوی وایي د یمن جنگ القاعده نوره پیوړی کړي او د کډوالو یو لوی بهیر مخې ته راوستي چې د سعودي عرب لپاره د هم د یو فشار حیثیت لري. د واشنگټن پوسټ په وینا داخلي نندرې تیره میاشت زیاتې شوې ځکه چې له امریکا نه د ستنېدو پر مهال شاهزاده محمد بن سلمان د شاهزاده محمد بن نایب خاص سلاحکار سعید الجبری له دندې لرې کړ. په دې خبره امریکا او غربي نړۍ هم اندېښنه ښکاره کړې ځکه چې سعد الجبری د سعودي عرب او غربي نړۍ ترمنځ د استخباراتي اړیکو وسیله وه.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
فینانشل ټایمز ورسپانې د لزګونو مرکو پر اساس یو راپور خپور کړی دی. ویلي دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډله د تیلو له خرڅلاو هر ورځ شاوخوا 1.5 میلیون ډالر ګټي. د دغه لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل وړاندې کوي.
برطانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل تحقیقاتي رپورټ کې ویلي په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمه د تیلو پیداوار لپاره مشهوره ده او دا ډله د تیلو خرڅلاو له لارې د خپلو وسلوالو فعالیتونو او جګړې لپاره پیسې برابروي. په لیکنه کې راغلي نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار خپل لومړی او مهم هدف ګرځولی، خو پر دې سربیره د تیلو تجارت بې له خنډ او ځنډ روان دی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي تیل د اسلامي دولت ډلې لپاره تور سره دي چې د دوی د تور بیرغ لوړولو لپاره امکانات برابروي. له دې تیلو دا ډله خپلې جګړې ته پیسې برابروي، برېښنا ترلاسه کوي او پر خپلو ګاونډیو د برلاسي کېدو لپاره ورته اسانتیا ورکوي. ورځپاڼه لیکي له تیر کال راهیسې امریکا د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو بمباري کوي، خو له یو ستونزمن حالت سره مخامخه ده. د دوی لپاره ستونزه دا ده چې دوی د اسلامي دولت ډلې د تیلو تجارت مخنیوي لپاره باید په یو داسې ډول کار وکړي چې په هغه سیمه کې د میشتو 10 میلیونه ولسي وګړو ژوند اغیزمن نشي. فاینانشل ټایمز د خپل رپورټ لپاره له لسګونه شامه او سوداګرانو، د تیلو له انجینرانو او له غربي استخباراتي چارواکو سره مرکې کړې دي او وایي د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار د هیوادونو تیلو صنعت ته ورته دی. دا ډله مسلکي کسان په دندو ګماري چې پکې د تیلو انجینران، روزونکي او منتظمین شامل دي. ورځپاڼه د سیمه ییزو سوداګرانو او انجینرانو په اټکل وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله په تر خپل واک لاندې سیمه کې هر ورځ له 4.5 زره تر 4.5 زره پورې بیرله تیل پیدا کوي. هر بیرل تیل له 40 تر 45 امریکایي ډالرو خرڅوي او په دې ډول د ورځې 1.5 میلیون امریکایي ډالر ګټي. د شام په حلب کې د ولسمشر بشار الاسد ضد یاغیانو یو قومندان ورځپاڼې ته ویلي دا حالت دوی جوړوي. دې قومندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی له اسلامي دولت ډلې ډیزل اخیستي ول او وایي له دوی سره بله لار نشته ځکه چې د دوی انقلاب د بېوزله یا غریبو خلکو انقلاب دی او داسې بل څوک نشته چې دوی ته تیل ورکړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د اسلامي دولت ډلې د تیلو دا ستراتیژي له مودې راهیسې عملي کېده. په 2013 زیږیز کال کې چې دې ډلې په شام کې سر پورته کړ او تر دې مخکې چې د عراق موسل ونیسي، د داعش مشرانو د دوی په وینا د اسلامي دولت یا خلافت لپاره تیل د امسا په توګه د کارولو نظر درلود او د دوی شورا تیل د خپل وسلوالو فعالیتونو او د خپل وجود لپاره بنیادی شی بللی وو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
سپریم کورٹ وفاقی حکومت او سلور واړو صوبو ته حکم ورکړی چې په دوه میاشتو کې دننه دننه ټول غیر سرکاري تنظیمونه یا ان جی اوز په یو نظام کې راولي چې معلومه شي چې دوی څه کار کوي او له کومې خوا ورته مرستې ترلاسه کیږي. بل پلا د سپریم کورٹ په دې حکم د ان جی اوز په نظام کې د راوستو په اړه له دې سره تړلې خلکو وینا ده چې په دې هیواد کې قانون او قاعده شته، خو له حکومت د نهلۍ په وجه سم کار کوونکي غیر سرکاري تنظیمونه هم د ستونزو سره مخ شي. په دغه اړه باندې سراج ظهیر راپور راکوي.
اسلام آباد کې د زیارت په ورځ د چیف جسټس ظهیر انور جمالی په مشرۍ کې د سپریم کورټ فل بینچ څلور وڼو صوبو او وفاقي حکومت ته حکم ورکړی دی چې په ملک کې ټولې ان جی اوز یا غیر سرکاري تنظیمونه دي په دوه میاشتو کې دننه دننه په یو نظام او دایره کې راولي، ځکه چې غیر سرکاري تنظیمونه ورځ په ورځ سیوا کیږي خو حکومت ته یې هیڅ سم معلومات نشته چې څوک څه کوي. په دې موقعه عدالت زیاته کړه باید چې ټولې ان جی اوز د دې خبرې پابند کړي چې له شلو زرو روپو د پیسو لین دین د بینک په ذریعه کوي. په کومه چې ډیپټی اٹارنی جنرل وی چې حکومت یې د ان جی اوز متعلق معلومات را جمع کوي او هیڅ یو غیر سرکاري تنظیم ته به بل رجستریشن د کار کولو اجازه نه ورکوي. دې دوران اٹارنی جنرل د حکومت لخوا یو رپورت هم وړاندې کړو چې پکې ویل شوی چې دوی تر دې دمه په دریش پیته غیر سرکاري او کل عدم تنظیمونو بندیز لګولې دي چې پکې جماعت الدعوا، الاختر ټرست او الرشید ټرست شامل دي. او داشن د یوسیټ د سیو دی چلډرن په ګډون 350 تنظیمونه لانجمن ګرځولې شوې دي. کله چې مشال ریډیو دیو تنظیم اس پی او د اوریجنل ډایریکټر ارشد هارون نن تاسو وکړو نو هغه وی چې د ان جی اوز لپاره انګریز لنن نا یونیم سل کال وړاندې قانون جوړ کړی دی خو حکومت د لاپرواهۍ لوجې هغه نه عملي کیږي.
کوم پروفیشنل تنظیمونه دي لکه چې کوم دی وجود لري نو هغه خو زموږ خیال د 500 روپو نم چې کوم زیات ترانزیکشن وینو هغه د چیک په ذریعہ کوي. حکومت سره ڈلیما دادا چی دی تبیارو سودام پتہ نہ لگی چی یو تنظیم فعال دی او کفعال نہ دی اس اگی نصر سے کار نہ بیسیکلی مربوط نظام نشتا نیو مربوط نظام نشتا چی دا حکومت تا یا دا یو حکومت ادارو تا دا پتہ چی دا تنظیم پر اس کو سمرا فعال دی سمرا فعال نہ دی. ایون سٹیٹ بینک سره دا دغی لکه زمونږ د ټولو سمرا پیسی راغلی دی سمرا مونږ خرچ کړی دی لکه د دې ټول ارت انفارمیشن شتا اغا بی وی گنه چی اغا سیل دی راغون کیو پیاو
همداشان یو بل د غیر سرکاري تنظیم چلون کی او تجزیه کر اسمت وزیر نه چکل مشال ریډیو په دی اړه پوښتل نو هغه وی
لمنګه چې سمره د مدرسې دي دا هم د ان جی اوز قانون تحت ريجستره کیږي. نو نه صرف دا چې کم لیبرل ان جی اوز یا ویسلن فنډډ ان جی اوز بلکې ان جی اوز چې کم مدرسې دي او سعودي عربیا او دای چې کم فند کوي هم دا او سټیپینګ کوي د خپل لغه نه. خو لمنګه چې کم د نون لی ګورنمنت ته د بدقسمتی دادا چې دا شین ډیر زیات ډیلی کوي. یو امپورټنت چې دمونګا دلتا ویریس اف ایجنسیز دی لکه دمونګا انټیلیجنس کمیونټی دا بیا تا انټیریئر دا بیا پولیس ډیپارټمنټ ته مهمه خبره ده چې د دوه پمنس کې کوارډینیشن وی ازګه چې پولیس ته پته نه چې دې یو والے سره څه فیډبیک ته پروینشل ګورنمنټ ته پته نه او آی نو سی جاری کی او ورسته چې کلا پته ولګی نو التا ان جی اوز کې سن سره لګی.
د ذکر دا د روان کال د جون په 11 منیټه حکومت په پاکستان کې د یو ایس ایډ د ماشومان لپاره کارکونکو تنظیم سیو دی چلډرن باندې بندیز لګولې وو کوم ته چې بیا وروستو د کار کولو اجازه ورکړې شو او حکومت اعلان وکړو چې ټول غیر سرکاري تنظیمونه دي ځان له حکومت سره رجستر کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمې خیبر د باړې سپا قبیلې مشران وایي دوی د حکومت د پریکړې ته نه دي تیار چې د دوی پر ځمکه د سرکاري ودانۍ جوړې کړي. د مشرانو تیر ورځ په پیښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ دفتر ته نږدې یوه جرګه وکړه چې پکې دوی د سپا قبیلې پر ځمکو او دوکانونو د سرکاري ودانیو جوړولو په اړه خبرې وکړې او د جرګې په پای کې له انتظامیې سره د خبرو لپاره یو شل کسیزه کمیټه جوړه کړه. په دغه اړه باندې زلان یوسفزی نور معلومات راکوي.
په جرګه کې ګډونوال د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل قوم سپا یو مشر شاه فیصل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې باړې بازار کې د قوم سپا په 1/14 کنل مځکه باندې چې پکې مارکیټونه هم آباد دي حکومت د قوم له مشورې بغیر سپورټس کمپلیکس، خزینه پارک، د میونسپلای دفتر، ریسکیو یو یو دوه دوه بس او ټیکسي سټینډ جوړول غواړي. خو سپا قوم د حکومت په دې فیصله نه دی راضا.
چې حکومت تکم ازمکه نیولې رو د ازمکه چې واخلي په باړه بازار کې د حکومت نور ازمکه بیا پاتې کیږي نه. ترقیاتی کورونو مخالفت نه کو حکومت ته دا وي چې د بیخي کمر ازمکه چرو دا دې منسي چې ته په سایټ باندې راځو جوړ کی سپا نور ډېر ازمکه دي هغه لګې بازار نه بهر وی لګې سایټ ته وی لګا هغه ازمکه به مسره باد شي علاقې به مسره ترقی وکړي.
د قوم سپای او بل سپینګری مشر حاجی نصیب افریدی وینا ده چې دوی لشپګو کال راهسې بې کوره دي او کاروبارونه یې هم بند دي. نو باید حکومت د دوی ستونزې سیوا نکړي او له بازاره یو اړخته سرکاري ودانۍ جوړې کړي.
تقریبا چې داسې 500 دکان به پیدا کیږي نو دا 500 دکان به قوم باندې چې تسلیم کې قوم تقریبا 75,000 به وي نو یې غو په کې ډېره سخت نقصان کیږي. سیبا دا یو ظلم دی موږ یې کورونه روښکلي ظلم یې سره کړی دا ظلم دا موږ داسې خبره وو
مطلب پرکونه جوړایو قسم غوړی نو غیته به تیار یو اوس موجوده موږ یو خبره تم تیار نه یو.
په جرګه کې قوم سپاه د شلو مشرانو یو کمیټه وټاکله چې په پولیټیکل انتظامی سره د باړې په بازار کې د سرکاري ودانو د جوړولو د منسوبې او نور ستونزو په اړه خبرې کوي. په دې اړه مو د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره د تماس نیولو هڅې وکړي خو بریالي پکې نشو. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان نه بې کور شوي ډېرې کورنۍ اوس داسې دي چې هغه له خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی د دې اسانتیاوې او اجازت ورکړي او د دې ستونزې د هوارې کړي چې دوی خپلو کورونو ته واپس لاړ شي. په دغه اړه باندې سیلاب محسود معلومات راکوي.
د قطبی وزیرستان شوال کا بالیون چکم دا وقت د بنو په مختلف سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د مشال ریډیو سره د ټلیفون په لیکا ژغې دلی خپل مشکلات نیمګړتیاوې او غوښتنې یې جوابات کړي دي. سید نور میاما ویایي چې سخت ستړي تنگ مجبور یو هیڅ هم نه دي په چار بس حکومت ته د بیرته رسیدولو بندوبست راته وکړي. اجمل خان زیاتوی چې تجارت کاروبار رامه پټی کورونا هر سم و بایلل نن مو څوک پښتنا هن کوي.
یو بل قبائلی شرابت خان دغا خبرو تا پدا رنگ دوام ورکوی.
دی سیمینا دی قومی اسمبلی نمائندہ محمد نظیر میں چھ پدا غا باریک شا خبر کن دائی پدا رنگ ورژا غیدہ دغو کا بجانو دا ہم وویل چا حکومتی چرواکیو دے ضرب از پوجی عملیاتو نا اول چکم لفظونا کڑی و دوی پا آغاک شے پاتے را غلی دی چھ نقصان یہ بے کورا کا بالیون تا رسی جی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
اوردن کو د خبرونه اخیری شیبو تر رسیدلیو. اوس اورو د احمد شاه زمینا د دې وخت مهم خبرونه.
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د روان میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړې دي. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج مخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل سي. په اسلام آباد د کچا آبادی د اوسېدونکو لپاره د مبارزه کوونکي ګوند عوامي ورکرز پارټي مشران وایي چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د اسلام آباد پولیسو او انتظامیه ته د کچا آبادیو په ضد د ګام نه اخیستلو پر امر سربیره د دې آبادیو بېوزله ولس تنګول کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د 9800 امریکایي سرتیرو پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه ستایلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي له افغانستان د بهرنیو او امریکایي ځواکونو وتل یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې وسلوالې خواوې له افغان حکومت سره سوله وکړي. نوموړي زیاته کړه چې راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال به پر هغه ټینګار وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. سپین ماڼۍ ویلي چې امریکا به راتلونکې اونۍ له پاکستاني وزیر اعظم سره په واشنگټن کې د پاکستان د ټیمي وسلو د حفاظت په اړه پر اندېښنو بحث کوي. پاکستان او روس له کراچی تر لاهور د مایع ګیس نلیکي غزولو تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان د تیلو او ګیس وزارت بیان وایي پر دې 1200 کیلومتر اوږد پایپ لاین به 2 امریکایي ډالر لګښت شازي چې روس په غاړه اخلي. دا نلیک به تر 2018 کال پورې جوړ کړل شي. د ترکیه پوځ وایي د شام پولې ته نږدې د خپل هیواد په حدودو کې یوه نامعلومه الوتکه ویشتلې ده. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي چې ماسکو په شام او نورو سیمو کې د اسلامي سخت دریزي او ترهګري د مخنیوي لپاره د پراخ بنسټ ائتلاف په جوړولو کې پرمختګ کړی دی. او زیمبابوې افغانستان په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې ماتې ورکړه. نن د زیمبابوې په بولاوایو ښار کې افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او په 15 اوور کې ټول لوبغاړي د 22 منډو په جوړولو وسوځېدل. په ځواب کې زیمبابوې د 2 لوبغاړو په ورکولو په 23 اوور کې هدف ترلاسه کړی او 126 منډې جوړې کړې.
اوردونکو هم دې سره د مشال ریډیو خپرونې پای ته رسي. که تاسو په دغه موجونو پاتې شوې نو د ډیوه ریډیو نشریات اورېدې شی هم د دغه خپرونو نه خپل کوربه شاهین بنیري د خبرونو ویان احمد شاه زمي او زموږ تکنیکي مرستیال جاناتن له اجازه ورکې. د الله په امان.